سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام او بچشوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت ساروان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلي کې خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستلو پریکړه ته د خبرګونونو په دوام کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان دا کار نامناسب او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف بللی دی. ښاغلي کرزي د جمعې په ورځ په ایکس پاڼه لیکلي هیله لري چې پاکستان به په خپله پریکړه له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو شتون هغه هیواد ته اقتصادي او ټولنیزې ګټې رسولې دي او د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ ستونزې له افغانستان او افغانو کډوالو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د پاکستان حکومت روانونه اعلان وکړ چې د اکتوبر تر پایه باید څه باندې 1,000,000 او 20,000 ناقانون افغان کډوال له پاکستان ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر په دریمه ویلي وو که غیر قانوني افغان کډوال له پاکستان ونوزي د هغوی جایدادونه به ضبط کړي. دغه په وینا افغانان په پاکستان کې په 14 ترهګریزو بریدونو کې لاس لري خو د طالبانو حکومت بیا رد کړی وه. د نوبل د سولې د سکل جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالې او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدي ته ورکړل شوه. محمدي دا مهال په ایران کې بندي ده. په ناروې کې د نوبل کمیټې ویلي د 2023 کال د سولې جایزه هغو لسګونو زرو کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نښه کوي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه. د ایران د ښځو د حقونو فعال نرګس محمدي ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي له روسیې سره د وژل شوو سرتیرو د تبادلې په لړ کې یو شمېر جسدونه یې ترلاسه کړي دي. دې ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي دوی اتوانېدلې د اوکراین د هغو 14 سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي چې له اوکراین څخه په دفاع کې وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي تیر میاشتې هم د 500 وژل شوو اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي وو. د دې ادارې په خبره پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل پایلې هیڅ د نږدې 1,900 تنو اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ابتدالیانو لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلې 5 وګټله او توپ چونه یې غوره کړه. پاکستان د 3 په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 15 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې فرید ملک 3، قیس احمد او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول. که څه هم په توپ وهنه کې افغان ابدالیان هم ښه پایل نه درلود، خو په پایله کې د نورعلي ځدران او په پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغېزناکې توپ وهنې افغانستان پایلوبې ته ورسو. نورعلي ځدران 9 او ګلبدین نایب بیا 6 نسوځېدلې منډې وکړې. افغانستان به سبا شنبه د هندوستان د الف لوبډلې په وړاندې پایلوبه ولري. د پایلوبې چون کې تبه د سرو زرو میډال ورکول کیږي.
د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اسمت ساروانیم. دا خبره د شفیق خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې ډیر خلک د ژمي لپاره ځینې میوې او سبزیانې په دودیزه طریقه وچوي. نن په دې خبرونه کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په نورو هیوادونو کې ډیر شمیر میوې او سبزیانې وچ خوړل کیږي او خلک وچوي، خو زموږ په وطن کې تنوع یو څه کم ده. په سبزیجاتو کې رومي، اسره بانجان، بینډۍ، تورایي، سابه، تور بانجان، پیاز، مرچ، نعنا او شوتله یادولی شو. په میوو کې انګور، زردالو، آلوبالو، ګیلاس، خټکی، انځر، آلوبخارا او توت عموما خلک وچوي. دا نورې میوې او سبزیانې څرنګه څه وخت او په څه ډول ځای کې وچ کړو چې د خرابېدو او میکروبي کېدو احتمال یې کم شي؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کرنې پروسس منیجمنت او ذخیره کولو متخصص پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او همداراز د تجارت او کرنی په برخه کې متخصص نجیب الله حبیبی. دوړو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب سالاری که زمو شاوریدونکو ته تاسې اول ووایئ چې په کورونو کې میوه مثلا انګور څنګه وچ کړو چې ښه ممیز یا کشمش ترې جوړ شي؟
السلام علیکم. ډیر مننه. په خیر اوسئ تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. کشمش اصلا د افغانستان یو عمده محصول دی چې په وچو محصولاتو کې تقریبا ډیر صادرات هم د کشمش موږ لرو او د وچو میوو په سر کې رسی. هر کال د کشمش لوی اندازه، د شنو کشمش او ترو کشمش و لوی اندازه نور هیوادونو ته صادریږي هم او په داخل کې هم غټ مصرف لري. نو په افغانستان کې تر اوسه په عنعنوي شکل د کشمش وچول دوام لري. همدا اوس د خاورو د پاسه انګور وچیږي او په خلکو کې په عنعنوي ډول یو خبره مشهوره شوې ده چې که چیرې انګور د خاورو د پاسه وچ نشي نو هغه کومې خاورې چې په انګورو کې پاتې کېږي هغه د ځینو مرضونو د مخنیوي سبب کی چې وروسته د ذخیره په وخت کې کشمش نه مریضیږي. خو دا خبر یو عنعنوي خبر ده او کوم علمي بیس یا کوم علمي اساس نه لري. دا سوال کې چې په علمي ډول خاوره خپل د میکروبونو یو منبع ده او هغه کېدای شي چې د محصول د خرابېدو سبب شي او یا په مختلفو ناروغیو د محصول د مبتلا کېدو سبب شي. نو په نورو نړۍ کې معمولا سره کشمش د لمر لاندې وچیږي په کومه طریقه چې په افغانستان کې وچیږي په همدې طریقه. ولې د پلسه دپاره هغوی معمولا د کاغذ څخه استفاده کوي، خاصتا په کالیفورنیا کې چې یو لوی تولیدونکی د کشمش دی. نو په هغې ځای کې د کاغذ څخه استفاده کوي، د کاغذ د پاسه انګور وچیږي. او په دې برخه کې ځینې څېړنې په افغانستان کې هم ترسره شوې دي. کوم انګور چې د کاغذ د پاسه وچ شوي دي هغه نسبتا ښه نتیجه لري او کیفیت یې لوړ وي او پاکوالی یې ډېر وي د فلسفې د نظره ښه وي. نو په افغانستان کې عنعنوي شکل وچونه جریان لري او ډېر محصول هم په دې طریقه وچیږي. خو
استاد څومره وخت غواړي چې انګور مو په ممیزو بدل شي؟
انګور په ممیزو باندې بدلیدل نظر په مختلفو پری ټریټمنټونو پورې اړه لري. یعنی پری ټریټمنټ نه موږ هدف دا دی چې مخکې د
بله استاد ستاسو غږ ناوروس فکر کوم چې د سې ساحه ته داخل شوي چې غږ مون راځي. خیر، دوباره بل تاسو سره تماس ونیسم. استاد حبیبی را سره دی، د اداري او تجارت متخصص. استاد حبیبی، د دې لپاره چې خلک دا انګور باول مطرح کو یاد بکو بیا ورسته نورو میوه او سبزیانو تراشو ش غټه واخیستلی شي، باید څوکي چې هم له انګور په شو ممیزو تبدل شي او هم زیاته غټه ترلاسه کی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من تاسیا استاد ټول اوریدم کوتا. په لومړي قدم کې باید اول سرټیفای سی یا ستاندارډ لای سی چې دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده ترڅو موږ وکولای شو خپل پروډکټ نورو هیوادو ته صادر کړو. په دیننه کور دیننه افغانستان کې مشکل ستونزه نشته که دا چیرې په خاور باندې وچیږي. د استاد خبره او که په هرڅه باندې وچیږي خو ولې د بهر د صادراتو لپاره موږ اړین پاملرنه باید ورته وکړو او په عین حال کې حکومت او ستاندارد ملي اداره باید په دې اړه جوت ګامونه واخلي او باغدارانو سره مرسته وکړي تر څو هغوی خپل دغه تولیدات او دا ستاندارایز کړي او سرټیفای کړي تر څو سرټیفای نسی هیڅ هیواد نه مني. تاسو په شایدان یاستی په تیرو څو کلونو کې تاسو موږ جلغوزه چې ډېر یو مشهور توکی ده زمونږ والدا هم ځینې هوادو ته لاړل او بیت مخسرات شول د دې لواجی چې هغوی هغه سرټیفیکیت نه درلود یا سرټیفای نه و. نو اړینه خبره دا ده چې د حکومت له خوا نه باید
روښانه کړي چې څنګه یې سرټیفای کړي، څنګه سرټیفیکیټ واخلي، څوک دا ورکوي او دوی کوم اصول باید رعایت کړي چې همدغه سرټیفیکیټ ترلاسه کړي.
دا ستاندرد ملي اداره او د نړیوال کوم معیارونه چې دي مواد لپاره چې دوی به کټګوري نور دنیا کې تاسو شاهدان یاست چې دوی کټګوري لري ای بی سی ډی کټګوري لري. نو هر پروډکټ نظر دی هغه په خاصیت او دی هغه په کیفیت باندې دوی هغه ورکوي، درجه ورکوي چې دا اوله درجه ده، دویمه درجه اعلی ده، ادنا ده، که موږ تاسو په اصطلاح باندې اعلی او ادنا او معمولی. نو په دې کټګورایز باید دوی هغه سی اوډیر اړینه خبره بل ادا ده چې دا بسبندی ده. ډیری وخت موږ او تاسو پر تولیدات زی نور ملکو کې هغه بسبندی کې په خپل نامې صدري نور وادو ته چې دا خپل هم هغه ده. نو په دې اړه باید موږ او تاسو ډیر جدي اوسو. تاسو وګورئ کده نور نړۍ یو یو ناکوی په یو هغه کې پلاستیکي خلطه کې اچولې، یا مثلا کمنای په کاغذ کې تو کړی وي، یا مثلا نور میوجات هر یو په جلا جلا کاغذ کې تو کړی. ولی موږ او تاسو متاسفانه دوی په خلطو کې واچو، هغه د د بهر کې د یو کیلو په بای باندې موږ یو من یو کیلو شای خرڅو، چې دا بیرته تاوان هم باغدار ته ده، هم دهقان ته ده، او هم هغه څوک چې په دې باندې زحمت وباسي هغو ته ده، ځکه په خپل قیمت باندې ځي او له هغه اصلي قیمت نه ډېر په سیزن کې ډېر ارزانه ځي. او بله بدبختي دا ده چې موږ بادرونه په هغه وخت چې زموږ مېوې پیک وي بادرونه زمونږ همسایه هیواد بندوي چې دا خپله هم هغه ده. نو دې لپاره چې زیان وانه وړي، دغه تېر کال د قندار خلکو یو ابتکار کړی و چې هلته انار یم وچول، د انار دانې نو دا یې وچې کړي، او دا ډېر ښه بدیل ده دې لپاره چې موږ او تاسې هغه ډېر زیان ونه وینو. نو اړینه خبره دا ده چې باید موسسات، انجوګانې، دولت، ستاندرد ملي اداره او نړیواله کومک کوونکې ادارې باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې په دا شلو کلو کې ډېر کم کار شوی دی. باید له دې باید په دې ډېر کار وشي چې څنګه موږ او تاسې دغه تولیدات په ښه طریقه وچکو، ګرچې ځینې موسسات او د زردالو په برخه کې، د کشمشو په برخه کې وزارت زراعت له اړخنه کومکونه کړي دي په دا شلو کالو کې، ولې بسنده نه دي؟ یعنی په ټولو ولایتو کې خلک لاسرسی نه ورته لري، اگر چې ډېر ارزانه پریوزي چې دا توکي یا دغه وسایل جوړ کړی شي. ولې اړینه خبره دا ده چې باید د وزارت زراعت له خوا ما پخواني کوپراتیفونه بیرته فعال شي او بزګران او باغداران سره مرسته وسی تر څو په دې اړه هغوی ښه روزنې پیدا کړي او په عین حال کې بیرته بازار مننه واته وسی.
بله ډېره زیاته مننه، سلامت اوسه استاد سالاری. ستاسو ټلیفون قطع شو، خو خیر په هغه برخه کې مو خبرې وکړې. اوس که په دې خبرې وکړو چې د انګور باید په څه ډول هوا کې وچ کړئ سو چې ممیز شي، یعنی هوا مرطوبه وي، سړه وي، توده وي، څنګه وي، کوم وخت مناسب دی؟ مثلا انګور ډېر په شمالي کې کیږي یا په کندهار کې کیږي یا هرات کې کیږي، نو کوم وخت مناسب وخت دی چې انګور وشکو او په ممیزو یې بدل کړو؟
اصلا د انګورو د وچولو د پاره د وخت مساله ځکه مهمه ده چې کله چې انګور شکول کی نو معمولا د منی موسم وي، او مهمه مساله په کې دا ده چې د انګورو د خوږوالي اندازه باید ډیره وي، ځکه که چیرې انګور د شل فیصده نه کم قندي مواد ولري نو معمولا د هغې کشمش ډیر ضعیف رسي او هغه ډیر ګونځې شوي او کیفیت ښه نه وي. نو معمولا د انګور پخوالی مهم دی. د کشمش د جوړولو لپاره انګور باید پوره پاخه شوی وي. د قندی موادو اندازه د 40% نه باید لوړه وي. که چیرې د 40% نه ټیټه وي نو باید د کشمش لپاره استفاده نشي. نو د هغې نه علاوه په د رطوبت مسله په وچولو کې، نه تنها په انګورو کې، په ټولو محصولاتو کې د رطوبت مسله ډیره مهمه ده. هر څومره چې رطوبت لوړ وي همدومره د وچېدو دپاره ډیر وخت ته اړتیا ده. او چې افغانستان معمولا د وچولو په موسم کې لږ باران لري او اکثره وخت رطوبت ټیټ وي، نو لوړ حرارت په حرارت کې هم د لوړوالي دپاره موږ یو محدوده لرو. یعنی که چیرې په مصنوعي ډول په ماشین کې موږ میوه او سابه وچوو نو د حرارت درجه باید 60 درجه نه لوړه نشي، ځکه کله چې 60 درجه نه لوړه شي هغه د محصول د سوځېدو او د محصول د کیفیت د خرابېدو سبب کی. او معمولا که چیرې موږ اوس د لمر نه استفاده کړو او یا شنه کشمش په سیوره کې وچوو، په دې طریقه کې د حرارت درجه معمولا همدغه طبیعي درجه ده چې هر څومره د محیط درجه وي په هغې باندې کوم کنترول نه لرو. نو معمولا د حرارت درجه په دې وخت کې 25 یا 40 سانتیګرید کې وي او رطوبت هم ټیټ وي، چې همدغه د رطوبت ټیټوالی د ژر وچېدو سبب کیږي. د دې نه علاوه زه به لږ په همغه مخکینۍ مسله باندې هم بحث وکړم چې د وچولو دپاره وخت په ډیرو شرایطو پورې اړه لري. مثلا په کومه اندازه محصول غوڅیږي، په کومه پلنوالی محصول اچول کیږي د وچولو دپاره، او ډیر نور فاکتورونه لکه رطوبت او حرارت او دا ټول مسایل په هغې کې فرق کوي. نو معمولا د انګورو د وچولو دپاره کوم چې په طبیعي شکل په کشمش خانو کې وچیږي، شنه کشمش، هغه په طبیعي ډول د 40 ورځو نه ډیر وخت ته ضرورت لري چې وچ شي، یعنی انګور په کشمش باندې بدل شي. خو په ټوله دنیا کې اوس پوتاشیم کاربونیت او ایتایلولیت په نامه چې دلته په افغانستان کې هم ته یوه حده پورې غلي دي خو ډېر معمول نه دي، ایتایلولیت او پوتاشیم کاربونیت دلته د انګورو د پوډر او تیلو په نوم باندې خرڅېږي. دا کېدای شي چې د وچولو اندازه یا وخت تقریبا 50% راټیټ کړي. نو کله چې د 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% تایلولیت محلول جوړ شي، په هغې کې انګور غوټه شي، د 15 دقیقو دپاره هغه محلول خاصیت دست دی چې په پوست باندې واړه واړه دردونه جوړوي چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي، خو پوست درد کوي او د هغې نه د اوبو وتل اسانه کوي. نو هغه تقریبا په 20 ورځو کې
وبخښئ تاسو په خبرو کې در لویږم کله ناکله به دا دغه مواد چې تاسو یاد کړل، آیا زموږ خلک ورسره بلد دي او آیا موندلی شي په آزاد بازار کې؟
په بازار کې موجود دي، همداوس د کابل ښار کې شته دي، په منډی کې خرڅېږي په همدې نوم باندې، خو خلک ډېره استفاده نه کړي، ډېر کم استفاده د دې محلول نه کوي. خو کوم کسانو چې یو ځل استفاده کړي وي هغه حتما بیا د دې نه استفاده کړي، ځکه چې کشمش خانه د دوو مرحلو دپاره استفاده کېدای شي. که په عام ډول په 40 ورځو کې کشمش وچ شي نو دوی کړلی شي چې د دې محلول نه په استفاده په 40 ورځو کې کشمش وچ کړي، یعنی د هغه کشمش خانه نه 2 برابره استفاده کړلی شي. نو د دې شي ترویج ته ضرورت شته. د وزارت زراعت مؤسسات انجیوګانې لکه حبیبي صاحب چې مخکې اشاره وکړه، همدغه مسایل دي چې دې ته توجه وکړي او دغه برخه ترویج کړي، ډېرو دکانانو ته دغه مسله ورسي، ځکه دا ډېر اسانه کار دی. دې کې هېڅ مشکل نه، یو لنډ ساده محلول جوړیږي، په هغې کې د 15 دقیقو دپاره انګور غوټه کېږي او بیا زړول کېږي.
بله، آیا که دغه محلول د دغو موادو اندازه کم او زیاته وي دا بیا کوم منفي اغېز خو نه لري؟
د پوتاشیم کاربونیت اصلا یوه مالګه ده او په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري. دا د معیار د نظره دې ته موږ په علمي شکل کې هغه کیمیاوي مواد ویایو چې د بورې په شان، بوره، مالګه، پوتاشیم کاربونیت او دا ټول هغه شیان دي چې جنرالي ريجاردد از سیب یا گراس دي ته وی چې په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري او په معیار کې په کیفیت د محصول کې تغییر را نه وړي د معیار د ټیټوالي سبب نه کیږي معمولا د معیار د لوړوالي سبب کېدای شي ځکه په لنډ وخت کې محصول وچیږي د هغې رنګ ډېر نه تغییر کیږي هغه خپل کیفیت ساتي نو د صحت د نظره کوم مشکل نه لري او دا تقریبا اوس معیاري شوی ده چې 3% پوتاشیم کاربونیت او 1% الی 1.5% تایلولیت محلول چې جوړ شي په ټوله نړۍ کې دی نه معمولا استفاده کیږي او معیار باندې منفي تاثیر نه لري
ډیره مننه سلامت اوسه استاد سالاری استاد حبیبي استاد سالاری د محلولونو یا موادو یادونه وکړه چې د میوو په چولو کې مرسته کوي له ټکنالوژي څخه هم آیا کار اخیستلی شو چې خپل میوې یا سبزیانې پرې وچکو او داسې ټکنالوژي چې د کورونو هم په واسه پورې مثلا یو څوک یو څو جریب باغ لري او هغه هم واخیستلی شي
بلکل زینی دیر ابتدایی وسایل جرسوی دی پدی علا با استاز دیر تشریعت ور که زکا زی تخنیکی دیر نپویگم ولی زینی مستات و چی دقا دی زردالو دی وچی دولو پاره زینی خیخی جوری کری وی چی دیر ابتدایی وسایل بانی جوری دی چی آدی شیشا و وستانا و یعنی لیر ارزان تمام دل او دا زین باغداران تار کول او دا زین زایی که خصوصا شمالی که او پا زین نور و سیمو که دا آغا سوله تیر سوله او نایخه نتیجه ورکره پغمان که همچنان یا بسر تیر سوله او دا درخه نتیجه ورکره نو کولی سی بیا هم وایم سی زین وقت دا باغداران که واسیم ولری ولی دیتا التی استا چه باید زینی نهادونه دی دوی دی نصب و جوړول و تاریخه رو خیی او چناسه رهنمایی ورتو که او کمرست و سروسی خوبی خیخه خبره
سب دیر زیاده منن استاد سالاری پا کورونو که سبزی چنگه و چوالیشو مثلا زینی خلق پالکو یا شفتلا نور نور شنده چی و چیوی بامیه ده یا بنده دی دیده طریقه هم که خلقوتا چی تراس پری داکار نده کره وروش هست او مراوچ وضعیت چنگه ده او چنگه دوی کولشی چی ترده دودیز طریقه پا بهتر شکل سر خپل سبزیانی و چی که
اصلا په اوسنی حالت کې خټول په افغانستان کې دودیز وچول رواج دی خاصتا د رومي بانجان وچول په د کور په سطح باندې ده یو حد رواج لري او معمولا د ژمي د پاره اگر چوز په ژمي کې هم تازه رومي بانجان پیدا کی خو یو حد پورې په دودیز شکل دا رواج شته دی چې رومیان وچوي شفتل هم ته یو حد پورې د سبو په ډول استفاده کی هغه هم وچی نو په عنعنوي شکل باندې دا سیستم روان دی خو که چیرې موږ وغواړو چې دا په عصري شکل باندې استفاده کړو مخکې د ټکنالوژي مسله تاسو یاده کړله موږ کړلی شو چې په یو کور کې یو کوچنی سولر درایر یا د لمر په واسطه وچوونکی ډېر ساده یو ماشین دی چې هغه حبیبي صاحبم اشاره ورته وکړله په دې کې موږ د لمر په واسطه محصولات وچولی شو او معمولا کوم محصول چې د وچېدو دپاره تر شلو ورځو پورې وخت نیسي هغه کیدای شي موږ په درې ورځو کې په داخل د سولر درایر کې وچ کړو یا هم د لمر په واسطه وچوونکي کې وچ کړو په دې کې کوم تخنیک دومره شامل نه دی یا انرژي ته دومره اړتیا نشته ده صرف یو کوچنی سولر ته ضرورت دی چې هغه د هوا جریان ته ادامه ورکړي او یو اندازه برخه د همدې سولر درایر په تور رنگ باندې رنګیږي څو چې هغه ډېر لمر جذب کړي د تودوخې درجه لوړه کړي او په لږ وخت کې موږ تقریبا په درې ورځو کې کړلی شو چې په دې کې محصول وچ کړو نو دا یوه مسله ده او دومه مسله دا ده چې د محصول کیفیت او پاکوالی یا حفظ الصحه ډېره مطرح ده په افغانستان کې حفظ الصحه ته ټول وخت دومره ارزښت نه ورکول کی، ول په نورو دنیا کې مخکې حبیبي صاحب اشاره ورته وکړل، په نورو دنیا کې حفظ الصحه د ټولو نه مهمه مسله ده. او یو محصول چې کله بازار ته ځي هغه د مخکې د قیمت او د کیفیت نه د هغې حفظ الصحه یا صحي اړخ مطالعه کی. کله چې صحي اړخ یې قبول نشي نو هغه چې په هر څومره ارزانه قیمت هم وي او په هر څومره ښه کیفیت هم وي هغه د بازار په بازار کې خرڅلاو وړ نه دی. نو په ټوله دنیا کې په څلورو شیانو چې هماغه یو یې حفظ الصحه یا سیفتي ده، بل کوانټیټي یا مقدار دی، کوالیټي ده او پرایس دی. دا څلور شیان قیمت او کیفیت او کمیت او صحي اړخ د محصول، دا څلور هغه شیان دي چې په بازار کې اهمیت لري. خو په افغانستان کې صحي اړخ ته ډېر کمه توجه شوې ده. کوم نړیوال معیارونه چې دي همداسې موږ د کشمیش یو اساسي مشکل هم دا دی چې په جهانی بازارونو کې د هغوی د خرڅلاو دپاره ګډ اګریکلچرل پرکټیسز یا ښې کرنیزې چارې یو نړیوال معیار دی چې په باغونو کې باید هغه په نظر کې نیول شوی وي. تر ډېره حده په افغانستان کې اصلا هېڅ باغ نشته دی چې د دې معیار تصدیق یې د اخیستی وي. ټول عنعنوي باغداري ده، په عنعنوي شکل د هر چا یو جریب او یا کم او زیات باغداري ده، هېڅ تصدیق او شی نه لري. نو تر ډېره حده دغه شیان د محصول د نرخ او د کیفیت د ښه والي سبب کېدای شي محصول ارزښت لوړوي. نو په عنعنوي شکل ډېره عنعنوي وچونه په افغانستان کې روانه ده. محصول پرې مینځل کېږي، نه محصول په هغه مناسب اندازو چې باید ټوټه شي، کوم معیاري ټوټه کېدل چې دي په هغې اندازه ټوټه کېږي، نه محصول په یوه طبقه باندې نه همواري. مثلا د رومي بانجان د وچولو دپاره نړیوال معیار دا دی چې یو د رومي یوه میوه باید څلور ټوټې شي، ولې په افغانستان کې په مختلف شکل وړې او غټې ټوټې کې هغه اکثره بازار نه لري. نو په دې شکل باندې هغه کوم معیارونه چې د محصولاتو د وچولو دپاره دي هغه په نظر کې نه نیول کېږي، او ډېر وخت پروسس شوي محصولات د ټیټ کیفیت په خاطر او د حفظ الصحې د نه مراعت کولو په خاطر کېدای شي چې د ځینو مریضیو سبب هم وګرځي.
بله، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د میوو او سبزیو په وچولو خبرې کوو چې عموما خلک د ژمي لپاره وچوي. زموږ میلمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. استاد حبیبي، که په اقتصادي اړخ باندې یو څه خبرې وکړو، د سبزیجاتو او میوو د وچولو اقتصادي ګټه د وی کورنۍ لپاره کاول لدی ځای شروع کو څومره ګټه لري؟ اوس قسم تازه سبزیان هر وخت پیدا کیږي او میوه هم چې له بهر نه راځي، لیکن که یو کورنۍ د خپل کاروندې سبزیان او میوه وچی کی له اقتصادي نظر د دوی ته څومره واردار ده؟
لکه څنګه تاسو په جریان کې اسې به خصوصا په دغه لری پلاتو سیمو کې هغه وګړي چې ځکه باغونه لري یا بزګران دي یا باغداران دي، دوی له دغه وچکالۍ نه مخکې د ټول کال دغه مصارف همدغه میوه د باغدارۍ له خرڅلاو نه تمویلېدل. بله، اوس متاسفانه د وچکالۍ له وجې او د بازار د نشتون له وجې دا ګراف را کم شوی دی. حتی شپږ میاشتې د دوی مصارف نه پوره کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د دوی باغدارانو او زمیندارانو کوم لګښت کړی بېرته هغه لګښت نه پوره کوي. وجه همدا ده چې وخت موږ یاد کړل چې ځینې وخت بازار نشتون او کله هم دغه د میوه سما روزنه او پالنه او چونه هم اغه لري. ولی د یو باغدار لپاره یا یو بزګر لپاره د سما او چونه یا سما روزنه کولای شي چې د یو کال د مصارف او برسیره اته پسنداز هم دی ولري چې کال ته دی مثلا کولای شي ځینې وسایل پیجو کی او د خپل تولیدات و ترشت ورکی. متاسفانه دوست کلونو که یا دورسته کلونو که توجه کم سوی در پدیخ ذکر نور منابع زیاد و خلقو مثلا خارو که کار کارونه کول وظیفه دلوده ولی وست چی بیا بیکاری کچه زیاد سوی در نو لده فرصت نباید زمانگا هوادوال گت وقتی او بیرته خپل لاغت رجوع کی تر چو خپل هم تولیدات لور کی او هم د خپل کورانه و مصارف لمدغه تولیداتونه پورا کی چې استاد مختلف طریقې و خودلی او دا به ډیره خی سی تاسو د پروګرام لاره ټول بزګران او باغداران د استاد او د استاد په شان نور برنامه کې تاسو ولري دا غد نقاط ډیر مهم دي دا یادښت کې او په دې باندې عمل وکي او د دې لپاره چې د دوی دغه دوه چنده زیات شي ځکه لکه استاد زه اشاره وکړه چې یو تنه د رومي په وچونه کې ډیر مونږه غلرو کنه یو می مونږ دوه برخه کوو هغه هم څنګه و چې یا کله تور راسی یو رقم او کچیر ما ستاندرد لارې تعقیب کو ډیر سخت نه د ما کار کوو خو په تاریخي وکړو نو زمونږ به دغه تولیدات او زمونږ دغه هغه به تر سره کیږي. یو وخت ما یو طرح جوړه کړې وه د تېر حکومت په هغه کې ما څو جای وړاندې کړه هغه د بی بی ګل چې څو میلیونه پیسې مصرف کړې وه او دېرش نفرو ته هم کار پیدا نه کړو ښځو ته بیا ما یو طرحه جوړه کړه چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت باندې زه کولی شم څلور نیم زره مېرمنو ته کار پیدا کما او همچنان د ورځې کم از کم 50,000 کیلو تازه میوه ز بازار ترزه کما او د دې چرخ بیرته د قان او خاروالی او مثلا د امنیت په کېدو کې او فاینل کې بیرته د بزګرانو د خانانو د ودې سبب ګرځل. هغه دا رقم و چې ما غوښتل چې دغه تازه میوه تازه په تازه روز مره له باغ نه راوش کول سی او شپې د بسبندی سی او سهار مهال مختلف غرفو کې چې په هر ازګه کې ما د ستر هوا څار ازګه کې مونږ یو وړه خاصه غرفه ولرو او په هر غرفه کې مونږ د خپل تازه میوه په بسبندی کې خرڅ کوو چې 15 روپۍ پی دی 10 روپۍ او باندې مخفوته ځکه مونږ او تاسو کې چیرې یو تازه میوه پاک سوتره په بسبندی کې هر څوک د سترګې پیولګيږي نو هغه اخلي او کچیرې پوخلی وي دغه منزل ته ضرورت لري مونږ او تاسو میوه نه ډیر نه استفاده کو یو ګټه دا واسه مونږ د صحت لپاره مخواس د هر څوک کولای شي چې میوه استفاده وکړي که تاسو چیرې په بازارو کې ګرځیدلی یاستئ حتی دغه بادرنګ چې سپین وي خلق ځان خواته کشکوي ورزی او یو ځان اخلي او هغه خوري او کچیر هغه پوخلی هلته څونه ارزان هم وي قیمت یې څوک نه شي اخیستلی.
بله کم فکر کړئ په ځینو ځایونو کې ګروپونه ورته لګي چې رنګ یې ډیر تازه او ښه ښکاره شي دا خلک جذبوي ځکه.
بله موږ تر هدا رقم وا چې باید دغه بسته‌بندی کې جوړ سي او د خلکو د اقتصاد په برابر باندې جوړ سي. مثلا یو شی موږ جوړو د 3 روپۍ په ارزښت باندې هغه موږ خرڅو 15 روپۍ باندې په ورځ تر سهار یا زمونږ خور په ما پوخلې غرفه کې به ماسونه ای او دا پروډکټ به یو سرپټی ځای کې یو فابریکا غونډه یو شرکت غونډه ځای کې به جوړیږي او سهار په سهار به موټر راځي دوی ته تقسیموي او دا مېرمنه یا زمونږ خور او لور دا به له خپل غرفې نه هیڅ نه راوځي مال ته به یو دربچګه کوي او د جنه بیرته د خپل پروډکټ خرڅوي چې په دې سره هم له هر لحاظ نه خو نو ولې چا مونږ سره لاس نه کړ او امیدوار یو چې خیره دا په خپل مټ باندې هر وخت سو په خپل مټ باندې دا طرح عملی کوله.
ډیر زیات مننه حبیبی صاحب. استاد سالاری د میوه سبزیو وچول او وچ خوړلې آیا د یوې خاصیت لمنځ نه وړي؟ خاصیت پاتې کیږي او یعنی ویتامین او هغه کومه انرژي چې لري هغه به پکې وي او کبنوي.
اصلا ټول وخت چې محصول پروسس کیږي هغه د تازه محصول په اندازه کیفیت نه لري، خاصتا ویتامینونه چې لکه ویتامین سی در حرارت په مقابل کې حساس دی، کله چې حرارت ورته ورسیږي نو ویتامین سی ضایع کیږي. او نور منرالونه او نور ترکیبات د محصول په خپل شکل باندې پاتې کی، لکه د پروتینو اندازه، د کاربوهایدریتونو اندازه یا د قندونو اندازه، د منرالونو اندازه، دا ټول په خپل شکل باندې پاتې کی. بعض تغییرات په رنگونو کې چې هغه پیگمنتونه دي، په هغه کې واقع کی پیگمنتونه بعض ضایع کی او ویتامینونه باز ځای کې. نور په عمومي ډول د محصول کیفیت ساتل کی. او مهمه خبر دا ده چې محصول د یو اړتیا په خاطر پروسس کیږي، د اصلا کچیر تازه محصول یو چا ته ورسیږي هغه پروسس ته اړتیا نه لري، خو کله چې موږ پروسس ته ځو اړتیا لیدل کیږي. پروسس اوس یو وخت به پروسس شوق و اوس پروسس اړتیا ده، ځکه هم د اوس په افغانستان کې د رومي بانجانو قیمت د کابل په بازار کې ډېر شپانه دی، او د بزګر په پټي کې د هغې قیمت لس افغانۍ دی. نو په دې حالت کې بزګر مجبور دی چې رومیان پروسس کړي، ځکه په لس افغانۍ کې هغه خپل مصارف هم نشي پوره کولی. نو پروسس اړتیا ده، او کله چې موږ اړتیا ته ځو ډیر وخت موږ هغه د کوالیټي برخه ګورو، چې یعنی کیفیت باید په اعظمي شکل کې پاتې شي. خو بعضي پارامترونه لکه ځینې ویټامینونه کېدای شي چې هغه ضایع شي، چې هغه بیا د محصول د ساتلو په مقابل کې دومره ارزښت نه لري. او په بعضي حالاتو کې پروسس شوي محصولات فورټیفاید کېدای شي، یعنی هغه ویټامینونه علاوه کېدای شي، چې ویټامینونو اغه زایشه وای حالت هم بیرته پوره کیږي، او حتی د انسان د وجود د اړتیا په اساس هغه فورټیفاید کیږي، هغه ته نور ویتامینونه اضافه کیږي چې حتی تازه محصول نه د هغه کیفیت لوړ وي.
بله.
نو ته یو هدا پورې تاثیر لري هغه هم د ویتامینونو.
استاد، یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا چې هر شی چې وچو باید یو وخت ولري چې باید هغه مصرف شي، وخوړل شي. مثلا ک سره بانجن اوس وچکو باید تر کله پوری مصرف شي؟ او تاسو ته معلومه ده چې اکثره خلک په داسې یو خونه کې ساتي چې یخچال نه وي، طبعاً یو عادي کوټه وي.
اصلا پروسس شوی محصولات ډیر وخت نظر په نوعیت پروسس پورې اړه لري. وچ شوی محصولات ډیر وخت د یو کال نه تر زیات د مودې پورې ساتل کېدای شي، چې هغه په شرایطو د ساتنه پورې اړه لري. چیرته چې رطوبت لوړ وي هغلته وچ شوي محصولات رطوبت جذبوي، او په ډېر لنډ وخت کې خپل خاصیت د لاسه ورکوي، په پوپناک باندې او په نورو ناروغیو باندې اخته کیدای شي. خو د نیکه مرغه د افغانستان محیط وچ دی، او ډېر وخت د پوپناک او یا نور خطر موجود نه دی. او دغه محصولات خپل په څو ګروپونو باندې ویشل کی. یو هایګروسکوپیک محصولات دي چې هغه په محیط کې په آزاد ډول پاتې شي، د محیط نه رطوبت جذبوي، لکه کافی او یا وچه شوده او یا داس نور محصولات چې ډېر په اسانه محیط نه رطوبت جذبوي. نور کوم محصولات چې موږ او تاسو سبزیجات او میوه‌جات دي هغه د محیط نه په اسانه رطوبت نه جذبوي، ځکه په افغانستان کې محیط وچ دی. نو معمولا تر یو کال پورې په هغې کیفیت کې چې په مثلا په یو پلاستیکي داسې پاکټ کې پک شوي وي چې هغه د رطوبت د داخلېدو مخنیوی وکړي، تر یو کال پورې هیڅ مشکل هم په هغې کې نه شي پېښېدلی. خو په دې شرط چې په تیاره ځای کې، په وچ ځای کې، تیاره، وچ او سور ځای، دغه درې شرایط چې پوره کړي، چې ځای تیاره وي، وچ وي او سور وي، په هغې کې کیفیت مکمل ساتل کېدای شي. او حتی بعض محصولات د دوه کالونو نه هم د زیات عمر لري. نو ډېر دغه محیطي شرایط په اړه لري، یعنی مستقیم د لمر تشعال لاندې باید نه وي چې هغه د تغییراتو سبب کی د کیفیت. او په وچ محیط کې باید وساتل شي، او په ټیټه تودوخه کې. ټیټه تودوخه نه ما هدف دا نه دی چې په یخچال کې وساتل شي، بلکې همدغه د اتاق حرارت چې د شل او دیرش په منځ کې دی، په دې حرارت کې هم ساتل کېدای شي، هیڅ مشکل پکې نه پیښي.
ډیره زیاته مننه استاد حبیبي. مخکې مو په اقتصادي ګټو خبرې وکړې، د وچې که میوه وي که سبزي وي، ترانسپورت به فکر کوم چې اسانه وي نسبت تازه ته، وزن دې تازه شیانو زیات وي. له دې نظره څه فکر کوئ؟
بالکل، د وچې میوې ترانسپورت هم اسانه ده هم ارزانه ده، او کولای شو چې هر نقطې د نړۍ ته ورسو. او زمونږ د میوو چې کچېرې په سمه طریقه وچې سي، بدیل په هیڅ ځای کې نشته. مونږ کولای شو چې دې ته ښه بازار موندنه وکړو، ولې بدبختي په دې کې ده چې زمونږ بسته بندي زمونږ په معیار برابره نه ده، یا مثلا زمونږ د وچونه ده دا معیاري سي او بسته بندي معیاري سي. په ټوله نړۍ کې زمونږ د میوو او زمونږ د محصولاتو بدیل نشته، او هغه خوند او ذائقه چې لري په هیڅ ځای کې نه پیدا کیږي. تاسو باور وکړئ چې په نورو نړۍ کې تاسو وګرځئ که پیدا هم کوي، دغه ذائقه چې زمونږ او تاسو تولیدات لري په هیڅ نړۍ کې نه پیدا کیږي. حتی خلک دغه د نور نړۍ خلک د کیلا او د چان وچی مونږ هم کولای شو چې خربوزې یو نوع خربوزې دي چې دا باید وچی سي، او اته منې وچی کو. د منو ذائقه هم ډیره ښه ده، او په ښه طریقه چې وچی سي منې، مثلا خربوزې، یعنی ځینې شیان چې مونږ اته لا فکر نه کوو. ډیر
زیات شیان نورې وچی مونږ نه وچو. استاد په خبره واقعا د ته ولې د خلکو ور پام شوی نه دي زموږ په وطن کې.
خودی آلتیا دی تا دا سی دا رقم برنامه جوری سی، او که دا سنهی دی که حکومت دا که زراعت دا خصوصا زراعت و زینی موسط که پدی علا کارو کی دا با دیر اغی صرف یا و آگایی آمات زورت دا نور مزگران خپلا هم دغونه کولی چی تی یا و آگو کی، ولی کم دا طریقه چی استاز واسه ویلی پدیر عمل وکینو ډیر بخی اندر هم برنامه ته تاسو نه مهمه لدا چې برنامه په دې اړه زیات کوي، ترڅو زمونږ بزګران له سمې طریقې نه آگاهی پیدا کړي. ځکه مونږ او تاسو له ماغه ننوي طریقې نه استفاده کوو، کوم کلی یا کوم ولسوالۍ کې چې چا په کومه طریقه والو چې کړی هماره خدمتو، او که چیرې مونږ په دا نوینه طریقه باندې وچکو هم مصارف کم رازی، هم دغه زروچیگی، او هم پاینیال که پاک ستره رازی. زکه وست زردالو دی پخوا با خور رو بانده چول که دل، یا بگرد خور رو پی که دل، وست که دغه نوی اغا تیراغلی کم دا سولار خیخی پا دی که وچی سی دیر زرم وچیگی، او اغا رنگ و خواندیم نخرابیگی. نو طریقې باید ورته یاد سي، او د غیامت ضرورت ده باید عامه پوهاونه وسي، تر څو زمونږ بزګران په دې باندې آگاه سي.
بل څه ډېر زیاته مننه استاد سالاري. یو ځای مې ولوستل چې 50 ګرامه وچ سبزي د یو کیلو تازه سبزي معادل دي. که څه هم دا مسله یو څه صحیح ده، نه پوهېږم چې ستاسو له مسلک سره اړه لري که نه لري. د دې به بیا د انسان په صحت څنګه تاثیر وي؟ معده به تر فشار لاندې خو نه راځي، ځکه چې انسان خو حجم ته ګوري خوراک کوي، اما کله چې په یو شي کې مواد ډېر وي، اندازه یې کمه وي، هغه خو به بیا د انسان په صحت باندې کوم منفي اغېز خو نه لري.
میوه او سابه د تاسو خبر بالکل دقیق ده. معمولا ډیر او بلری تقریبا په اوسط ډول میوه او سابه د 80% نه ډیر او بلری، نو کله چې وچیږي دغه د اوبو اندازه د مثلا د انګورو په برخه کې 14% تر ټیټي د 80% نه، نو تقریبا د تازه انګورو شپږ یا اووه برابره دغه غذایی ارزښت لوړی، یا پاره کې هغه غلظت مواد ډیریږي. همداسې نور محصولات هم که موږ په نظر کې ونیسو نو د تاسو خبر بالکل دقیقه ده. غلظت د موادو ډیریږي او کیفیت یې د خوراک دپاره لوړیږي. نو په صحت باندې ښه خبر دا ده چې میوه او سابه د انسان د صحت دپاره د غذایي رژیم یو جز باید وي، یعنی حداقل هر ورځ انسان باید 200 گرام پورې میوه او سابه په خپل صحي رژیم کې ولري، چې موږ معمولا میوه تر ډیره حده کله چې موسمی نشي او ډیرې قیمت ټیټ نشي افغانان د فقر د خاطر د هغې نه استفاده نشي کولی. نو د دې کومې وچې میوې چې دي معمولا هغه د تازه میوه په پرتله کم استفاده کیږي، لکه موږ او تاسو که چیرې کشمش او انګور په نظر کې ونیسو معمولا د کشمش استفاده د انګور په نسبت لږ ده. نو په صحت باندې د انسان منفي تاثیر نه لري، یو خو هغه دی چې کوم خاص ناروغۍ یو څوک ولري، مثلا شکر تکلیف که څوک ولري د هغې دپاره د لوړ غلظته ترکیبات لکه اوس د انګورو په نسبت کشمش هغې ته ډېر خطرناک دي، ځکه چې ډېر قندي مواد لري. نو که څوک ځینې خاص ناروغۍ ونه لري د په عمومي ډول په صحت باندې کوم منفي تاثیر نه لري او هغه د وجود اړتیا ده، وجود ورته اړتیا لري، نو په صحت باندې کوم منفي اغیزه نه لري.
بله سب درنو اوریدونکو، تاسو له اوسادی رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري، که تاسو هم د موضوع په اړه د میوو او سبزیو د وچولو په اړه پوښتنه لري یا نظر لري له موږ سره تماس نیولی شئ. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم.
د کرکټ نړیوال جام،
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشالا خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې دمه 14 نړیوال سیالي کړې دي، شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالۍ په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې، چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله مند کړي.
لا ازادي رادیو سره اوسئ، زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
زموږ ته خبرونه ملمانه دي پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي. د ټلیفون شمیرې اعلانومه، که چیرته له زموږ له متخصصو میلمنو څخه پوښتنه لرئ نو په دې ټلیفون او یا د واتس اپ شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. 00 4 2 2 2 5 0 یو د واتس اپ شمیره مو ده 00 4 2 2 2 5 0 1 دا د واتساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 4 2 2 2 5 0 1. موضوع هم بیا وایم چې د میوو او سبزیو وچول. اوریدونکو ښه ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوی صاحب.
عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې. سروان صاحب څنګه؟
شکر دی، سلامت اوسئ. مومن صاحب، د موضوع په اړه څه پوښتنه لري؟
سروان صاحب، موضوع روښانه که ځکه تاسو مانیږ چې نشرات په
2 فلسونی مخکې مو درته وویل چې د سبزیو او میوو د وچولو په اړه خبرې کوو، که تاسو په خپله میوې یا سبزیانې په کور کې وچوئ؟
بلی بلی سروان صاحب، لږ څه به دغه موضوع ته راسه یوه خبره کوم چې د اساس نشرات پر 2 فلسونی باندې کار نه کوي. وروره، دا خو یو غم وخوري.
شاید تاسو نه شې ورېدلې ډېر اوریدونکو خو وایي چې اوري خیر خو بیا به تخنیکی همکاران ته وایي چې
سید په بنج امریکا غشنا راجو کار کوي سروان صاحب
سید موږ به خبري وکړو نو از ما پښتنې ته ځواب وایي چې تاسو په خپل کور کې سبزی
سروان صاحب موږ خپل دغه انګورو دغه خپل انګورو چې جناب سروان صاحب هغه د نور دغه ملانو چې وښکړي دا څه به کشمش تخکو دا کشمش په نور یو دوت ځنه
بل انګورو بل انګورو نور څنګه نور سبزیانی یا نور میوی هم چوی دي ځان لپاره د کور لپاره په ژمي کې د خوراک لپاره
د کور لپاره به سروان صاحب د بینډې نه په ژوند دلته خو بینډې ورته وای کنه دا به وچی خلک چې دا بیا دلته د ژمي وسافه چې ځکه نه زکه تاسو ته مالنیش چې دی خو ګرانی ده نو په دا خاطر باندې چې خلک دغه سره مخامخ نشي بیا دغه بینډې وچی نو بیا یو شپه پچېری په دا خاطر باندې ځکه هغه چې بیا وچی هغه نو بیا ډېر ښه خوند کوي
سره بانجان یا رومي نه وچوي
دا مو چې څاروان سب ځکه په ژمي کې بیا دغه لاندور میان کچېریم پیلا کې هغه بیا ډېر قیامت وي نو په دا خاطر باندې بیا دا رومیان وچی
سایس ډیر زیاته مننه مومن صاحب چې ټلیفون مو کو کوره ودان ور بشو درنو ملمنو ته استاد حبیبی تاسو مخکې د بسته بندې او پروسس خبره وکړه چې مشتغه مشکل لرو سره لدی چې پری ورستو کلونو کې دی برخه ته میو څه پام وسو لیکن ولې مش نشو کولای چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو دا خو که یو پنګوال یو شتمن په خپل په دې برخه کې پنګونه وکي نو تاسو مخکې ول چې افغانستان په دنیا کې به ساري میوي لري او که هر ځای ورسی شي نو په ډېر لوړ به خرڅی شي نو ولې په دې برخه کې کار نه کیږي دا ټکنالوژي ډېره ګرانه ده که څه دلیل دی
جناب سروان صاحب تاسو ته معلومه ده چې موږ سړی خونې نه لرو او د بسته بندی لپاره یو بزګر دومره وس نه لري چې دا که بسته بندی کې او هر یو جلا جلا په یو کاغذ کې تاو کې دا ډیر ګران او تفریح وزي او بدبختانه زمونږ زغه د محصولاتو د راټولولو سیزن د سیو سیزن وی چې بزګر ځتینو
bale
خپل
مسئله کپ لکه دما منصور دا و چې پنګوال یا شتمن خلک ولې دا کار نه کوي غوی چې فابریکې لري په نورو برخو کې لري ولې په دې برخه کې پنګونه نه کوي ځکه چې ستاسو له خبروم د سیمالي میج چې په دې برخه کې ډیره ګټه ده چې چرته څوک د پروسس وسایل راوړي او د افغانستان کې نصب کې نو پخپل کولای شي چې دغه میوه او سبزیان له کاروانګرو واخلي او پخپل صادر کړي
مشکل دا ده چې موږ خپل تقریبا د 2000 ټنو سړخونه جوړ کړې خو اوس غیر فعال ده او تقریبا کم دواله کډالارم په مصرف پر اوس هم غیر فعال ده مشکل پکې دا ده چې د برق نشټون وو ځکه دا سړخونه په برق باندې چلیږي او کچېره موږ په ډیزل باندې چلوو دا به ډیر ګران فیوزي او موږ نه سو کولای چې دا اګه مونږه یو کال دوی کې پیازو دا ټوکیو ورواچ ولاواله توان مکه په ډیزل باندې نه کېده او منظم برق تاسو ته معلومه ده چې منظم برق په افغانستان کې نشته او کچېره برق نه وي کچېره یو دوه ساعت لپاره برق قطع کیږي نو ټول محصولات خرابېږي او هغه یو اتوماتیک سیستم باندې سالخونه چلیږي چا باید د حرارت مخفل درجه نه زیات شي نه کم شي او اوتومات باید د خپل حرارت وساتي نو د لواجه یوازینی غټ مشکل د برق ده چې د برق او منظم برق نشتون لواجه ډیرای شتمن کسانم ځلنه کوي چې په دې برخه کې سرمایه گذاری وکړي او چا چې سرمایه گذاری کړي ده ل ستونزو سره مخ شوی دی تا توانونه وروختی دی ولی په هر حال د تا کار کول لازم ده باید کار وسی او لاغه سکتورونه چې په دې اړه مسئول دی لکه برښنا سو لکه حکومت سو باید هغه څوک چې په دې ارڅه کې کار کوي ورته برق منظم برق ورکړي سي ترڅو د پدیدې سره مبارزه وکړو او کراکرا خپل هیواد ځان بسائن باندې بدل کړو او مونږ ډیر ضرورت لرو خپل تولیدات مونږ ډیر تولیدات لرو خو یو میاشت دوام نه کوي که چیرې مونږ سړی خونې ولرو هر څه مونږ کولای شو بیرته خپل مونږ کو تاسو مونږ تاسو شاهدان یو مونږ مڼې په پاکټ په 100 روپۍ خرڅېږي او په باغو کې 80 روپۍ تر 100 روپیو والې هماغه مڼې چې کله نورې وادونه راځي خصوصا له ایران او له نور ځایونه هماغه مڼې مونږ خپله همدغه کس چې بیرته اخلي په 500 اخلي یا 600 یا 800 روپۍ یو من اخلي او دا په داسې حال کې ده چې مونږ خپله خرج کړي په 100 روپۍ اوسېږي یو من او مونږ بیرته 1 کیلو اخلو په 100 روپۍ 150 روپۍ نو خپله دننه په کور کې هم دې ته اړتیا ډېره ده ولې خبره د سړکونو د نشتون ده سړکونه جوړې شي نو دا مشکل به حل شي
بله صاحب ډېر زیاته مننه استاد سالاري دوه پښتنې یو ځای در کوم یو خدای چې څنګه پوي شو چې دا کومه میوه چې موږ وچه کړې ده که زردالو دی یا هر څه بل دی څنګه پوي شو چې دا سم دی یعنی خراب شي ویني دي کله نه کله چنجی کی کله کله خوساکی کی خرابی شي یو دی شاید برسیره صحیح په داخل کې خرابی یو دا مسله او بل درچه مخکې استاد حبیبی هم اشاره وکړه په نورو هوادونو کې ډیر میوه او ډیر سبزیانی وچی شي زموږ خلکو ته تاسو سپارښتنه چره چې نور کوم شان وچ کې چې هم ګټو کې هم لدی وسنی سختو شرایطو کې چې هرڅه ګران دی او اقتصاد خراب دی د دې گزار هم جوړ کی
لمړی پښتنه دواب کې به د دا ویم چې د وچېدل شاخصونه مشخص دي کله چې یو محصول وچیږي د هغه د رطوبت اندازه مهمه ده یعنی په اکثر حالاتو کې د سبزیجاتو په برخه کې رطوبت د 8% نه باید ټیټ وي د میوه‌جاتو په برخه کې د 14% نه رطوبت باید ټیټ وي ځکه یعنی خپل د محصول رطوبت یعنی د اوبو کچه د محصول کاغذ زردالو دي کاغذ انګور دی د محصول د رطوبت کچه باید د 14% نه ټیټه وي دا یو مسله ده او دوام که چیرې محصول په مناسب محیط کې وچ شي د وچېدلو په جریان کې د هغې د خوسا کېدلو خطر ډېر کم دی خاصتا کوم شیان چې په افغانستان کې وچېږي لکه زردالو انګور او دا محصولات معمولا د وچېدلو په وخت کې د دې خوسا کېدلو خطر ډېر کم دی ځکه چې هغه محیط د فنګس یا د امراض رشد ته برابر نه وي نو د خوسا کېدلو خطر یې کم دی او دوهمه مسله دا چې په نور دنیا کې ډېر محصولات وچېږي په افغانستان کې کم یو د اصلي مشکلاتو نه دا دی چې د موږ خلک تر اوسه تنها په عنعنوي شکل باندې صرف د لمر په واسطه د وچولو سبالت دي او دا طریقه ډېره پخوانۍ ده یعنی حتی د زرګونو کلونو نه هم دا طریقه رواج لري او هماغه عنعنوي طریقه په افغانستان کې اوس هم استفاده کېږي په داسې حال کې چې د وچولو دپاره بېلابېلې طریقې اوس دي د هغې نه باید استفاده وشي مثلا د خربوزه او د مڼو او د نور ځینو محصولاتو د وچولو ته تاسو اشاره وکړله په افغانستان کې اګر چې خربوزه ته یو حده وچیږي ولې په نوره دنیا کې د خربوزو او د خوږو محصولاتو د وچولو دپاره د یوې طریقې نه استفاده کېږي چې ازماتیک دیهایدریشن هغې ته ویي په هغې طریقه کې قند یا بوره استفاده کې د بوره محلول جوړیږي او بیا په هغې کې محصول اچول کېږي د یوې مودې دپاره چې د چاکلیټ غوندې یو محصول د هغې نه لاسته راځي نو هغه چاکلیټ غوندې محصول اگر چې وچ شوی محصول دی د تخنیک دا دی چې قند یا بوره دغه محصول ته داخلي او په مقابل کې اوبه وباسي کله چې غلظت د قندونو پکې ډېر شي هغه خپله د میکروب په مقابل کې مقاوم کیږي ځکه په لوړ قندي موادو کې فنګسونه رشد نه شي کړلی نو دغسې طریقې چې لکه دا یو ما مثال وویل یا د ځینو تجارتي تونل ډرایرونو یا تنل ډرایر چې دي داس د ټونل په شکل باندې وچاون کې ماشينونه دی لوی لوی
بله سپ
چې دا غوونه استفاده وشي ځنه
ډیر مننه استاد سلامت حسین نور دو د خبرونه وخت هم دومره پایته ورسید له په هندوی ډاکټر حامد سالاری او استاد نجیب الله حبیبي څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.